د منځګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مزنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د وروستۍ پیښې مصیبت ځپلو سره د زیاتو مرستو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده، ملګري ملتونه وایي یوازې د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې شاوخوا 9000 کسان وروستیو سیلابونو زیانمن کړي دي. د اوکراین د وروستیو پیښو له حاله مو خبرو. دغه راز خبرونه په دوهمې نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د دونسک سیمه په ختیځ بندر ماریوپول کې له سختو جګړو وروسته د ښاروالۍ دفتر بیرته له روس پلو بیلتون غوښتونکو څخه ونیو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات به په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام پالو لخوا د شاوخوا 200 تښتول شوو نجونو د ژغورنې لپاره له خپل ټول وس او توان څخه کار واخلي. خو لومړی به نسیم شفق ته ورکړو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ له مصیبت ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړه. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون تایید کړل چې د 343 محلونو لړل څخه د 14 محلونو رای له حسابه ایستلې دي، او د سره سری نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د خپلو کارونو پر دوام ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی د بدخشان د ارګو ولسوالۍ مصیبت ځپلو ته د زیاتو مالی مرستو ډاډ ورکړ. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې حامد کرزی د ارګو ولسوالۍ د آباري کلی له زیانمنو شوې کورنۍ سره ولیدل او له هغوی سره خپل همدردي څرګنده کړه. د جمهوری رئیس کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از خانواده‌هایی که در محل دیگری
دایوی ولسمشر کرزی له هغو کورنیو څخه لیدنه وکړه چې د پیښې ځای ته نږدې ځای پر ځای شوی، او د هغوی د ستونزو او د مرستو د رسیدو په اړه ورسره خبرې وکړي. هغوی ته ویل چې هغو کسانو ته به سرپناه به جوړی شي چې کورونه یې په پیښه کې تر خاورو لاندې شوی. د تیرې جمعې په ورځ د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په آباري کلی کې د یوې غونډۍ د خوېدو له کبله سلګونه کسان مړه او زیانمن شول. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي د هغو 343 محلونو لړل څخه د 14 محلونو رای له حسابه وېستل شي ستونزې پکې وي، او د ابتدایي نتایجو د اعلان پر مهال رای نه وشمیرل شوی. د دې کمیسیون د دارالانشاء مشر ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پات نورو محلونو رای شمیرل او نتیجې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریکه کړې ده. خاغری امرخیل وویل کچېره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو 14 محلونو پر رای کومه ملاحظه زاو نلری د غرايب باطل اعلان شي.
شپږ د محلات په مختلفو ولایتو کې په داسې شکل باندې وسی څنګه درلودلې یا په سپین ورقه کې راغلي وو نتایج. شپږ د محلات په شمارش کې حساب نکړه، د شمارش نه ویستل.
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د ابتدایي نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې د زینو ستونزو له عمله د 343 محلونو رای نه دی حساب کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې موظفینو یې په ننګرهار ولایت کې یو وسلوال مخالف نیولی دی. له دې ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې نیول شوی کس زبیح الله نومیږي چې روداتو ولسوالۍ کې په ماین ایښودو، حملو او نورو تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. خبر پاڼه وایي چې له نیول شوي کس څخه دوه کلاشینکوفونه، دوه میله تومانچې، درې لاسي او دوه مقناطیسي بمونه نیول شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کس په لومړنیو تحقیقاتو کې منلی چې په سیمه کې د حکومت او ځواکونو پر ضد فعالیتونه کول. او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مسؤلینو ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري وساتي. دغه خبره په افغانستان کې د دې کمیټې د عامه اړیکو مسؤل جسیکا باري نن د سرې میاشتې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. په افغانستان کې د سرې میاشتې د عالي ټولنې رئیس فاطمې ګیلاني هم وویل چې په دې هیواد کې به د دوی د سلګونه رضاکارانو کارونه دوام پیدا کړي. سرې میاشتې په 1914 لمریز کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اوتر دې مهاله افغان افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقا الکوزی وړاندې کوي.
سلامونه په وړاندې کولو په موخه څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. په داسې حال کې چې د اوکرين موقت مشرتابه د جمهور رئیس د انتخاباتو مخکې د هیواد په ختیځ کې له روس پلو او بدون غوښتونکو سره په جګړو کې ښکېل دی، په کیف کې د نړیوالو استازو غونډې دوام لري. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جیفری فیلټمان نن په کیف کې د اوکراین له سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف سره وکتل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم له چارواکو سره د کتنې په مقصد په کیف کې دی. امریکایي او اروپایي مشرانو د اوکراین د جمهور رئیس د انتخاباتو په درشل کې چې د مې په 15مه به ترسره شي اوکراین ته سفرونه زیات کړي. په عین حال کې د اوکراین حکومتي ځواکونو له سختو جګړو وروسته نن په ختیز بندري ښار ماریوپول کې د ښاروالۍ وداني بیرته له بیلتون غوښتونکو څخه ونیوله. نخطو مرګ ژوبله هم درلوده. راپورونه وایي اوکراني ځواکونو نن د بیلتون غوښتونکو لخوا د اعلان شوي دونیتسک جمهوریت دفاع وزیر ایهور کاکتزانکوف ونیوه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات به په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام پالو لخوا د شاوخوا 200 تختلو شوو نجونو د ژغورنې لپاره له خپل ټول وسه او توان څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د بوکو حرام وسله والو د سې شنبې په ورځ اته نورې نجونې هم وتښتولې، جمهور رئیس اوباما د امریکا له یو تلویزیون سره مرکه کې وویل چې د نایجیریا د جمهور رئیس ګوډ لک جناتان هغه وړاندیز منلی چې وایي په نایجیریا کې د امریکا د پوځ او نورو مؤسسو ځواکونو ځای پر ځای شي. د بوکو حرام مشر ابو بکر شیکاو د اپریل میاشت کې د 200 نجونو د تختولو مسؤلیت منله او په یو ویدیوي پیغام کې ویلي چې نجونې د غلامانو په توګه ساتلې او ګواښ یې کړی چې په بازار کې به یې وپلوري. جمهور رئیس باراک اوباما وایي دا زړه دردونکي او ظالمانه حالت به د دې سبب شي چې نړیواله ټولنه بالاخره د بوکو حرام پر ضد چې غواړي د نایجیریا په شمال کې اسلامي دولت جوړ کړي حرکت وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په داسې حال کې د آذربایجان چارواکي د بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړل چې باکو د مې له 14مې څخه د اروپایي شورا د وزیرانو د کمیټې شپږ میاشتنی راسد په غاړه اخلي. د باکو یوې محکمې د سې شنبې په ورځ د نیدا په نامه د ځوانانو د غورځنګ اته تنه فعالان د شپږو او اتو کلونو ترمنځ د بند په سزا محکوم کړل. د آسیا او اروپا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس دینیس کریوشیوف په یو بیان کې ویلي د محکمې دا حکم د بشري حقوقو مخالف عمل دی او پر وخت د خبر یادونه کوي چې آذربایجان د خلکو اساسي حقوقو ته درناوی نه لري. د قرغیزستان صدر اعظم جومرت اوتربایف وایي حکومت غواړي د روسیې پر مشرۍ د ګمرکونو اتحادیه کې خپل غړیتوب وځنډوي. اوتربایف نن په بشکک کې خبریالانو ته وویل د قرغیزستان یو هیئت چې مشري د دې هیواد د مالي وزارت مرسیال کوي دا مهال په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي که ممکنه وي چې د ګمرکونو اتحادیه کې د قرغیزستان شمولیت د یو کال لپاره وځنډوي. د زیاته کړه چې قرغیزستان په دغه اتحادیه کې غړیتوب ته چمتو نه دی. په تایلند کې وروسته له هغې چې د اساسي قانون محکمې د دې هیواد صدر اعظم ینګلوک شینوارتا له قدرت څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور له دندې ګوښه کړه نوی صدر اعظم ونومول شو. د تایلند سرپرست کابینې نن د دې هیواد مرستیال صدر اعظم نیواماتارونګ بون سونګ پایزان د نوي حکومت د جوړېدو تر وخته د موقت صدر اعظم په دندې ونوموه. د اساسي قانون محکمې ویل ینګلوک له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستې او د دې هیواد د ملي امنیت شورا مشر په 2011 کال کې بلې دندې ته بدل کړه او په دغې تبدیلۍ کې د نوموړي یو خپلوان ته ګټه رسېدلې ده. ینګلوک چې د تایلند د پخواني صدر اعظم تاکسین شینواترا ځوانه خور ده محکمې ته وویل د پولیسو د جنرال پریوپان د ماپونګ چې د خور خاوند دی له دندې څخه د تک کومه شخصي ګټه نه ده رسېدلې. او د سوریې په سلګونو یاغیان له حکومتي ځواکونو سره د تېرې اونۍ اوربند پر اساس نن په مرکزي ښار حمس کې له خپلو سنګرونو څخه ووتل. د حمس والي طلال بارازي وایي یاغیان په یو شمېر بسونو کې نن له ښاره ووتل او د حمس ولایت په شمال کې د طلبیش او الدار الکبیره ښارګوټو پر لور ولاړل. د یاغیانو استازي وایي شاوخوا 1200 وسله وال نن له حمس ښار څخه ووتل او ښار یې حکومتي ځواکونو ته پرېښوده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غراز دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر هم نن د بدخشان د وروستۍ پیښې له زیانمن شو سره ولیدل او هغه ته د زیاتو مرستو ډاډ ورکړ.
رئیس جمهور همچنان به این خانواده های اطمینان داد. کمک های فراهم شده است داخل و خارج به اندازه کافی فراهم شده و به اونا توزیع خواهد شد.
په داسې حال کې چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده، ملګرو ملتونو یوازې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له امله د شاوخوا 90,000 خلکو د زیانمن کېدو خبر ورکوي. یو شمېر افغان او امریکایي قمندانانو د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پر هغې اقدام اندېښنه څرګنده کړې چې له امریکایي پوځیانو سره یې د همکارو افغان ملیشو د قراردادونو په لغوه کولو پیل کړی دی. دغه راز اوري چې افغانستان د اسیایي شورا د پریمیر لیګ د اتلولۍ کپ وګاټه. دغه برای بعد افغانستان د کرکټ ټیم د راتلونکي برخلیک لپاره د راتلونکي موقف لپاره څومره مؤثر وي په دې اړه د کرکټ بورډ له یو مسؤل سره غږیږو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د وروستیو پیښو له حاله مو خبرو او دغه راز د امریکا او د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په باب هم اورېدلی شئ چې په نایجیریا کې د بوکو حرام د ډلې لخوا د ښوونځي د زده کوونکو یرغمل نیونې تکان ورکوونکی او له وحشته ډکه پیښه بللې ده. د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې د کورني تاوتریخوالي مسله څېړل شوې.
هر هغه حق چې د یوې مېرمنې او یا هم د ماشوم او یا هم د ټولنې کې د یو متضرر انسان په حق تر پښو لاندې کېږي، موږ هغې پدیدې ته تاوتریخوالی ویلی سو.
دا پروګرام د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ له یوې بلې برخې سره د تخبرو. افغان ولسمشر حامد کرزی نن سهار د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ آب باریک کلي ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست له ماڼې څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې ولسمشر کرزی ویلي هغو خلکو ته به سرپناوي جوړې شي چې کورونه یې په آب باریک کلي کې تر خاورو لاندې شوي دي. د بدخشان ولایت په آب باریک کلي کې تېره جمعه د یوې غونډۍ په ښویېدو کې لسګونه کورونه او سلګونه خلک تر خاورو لاندې شول. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
ولسمشر کرزی د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې له زیانمن شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی د ارګو ولسوالۍ د آب باریک په کلي کې د زیانمن شویو غوښتنې له نږدې واورېدې. په دې سفر کې د کابینې یو شمېر غړي هم له ښاغلي کرزی سره ملګري وو. د جمهوری رئیس کرزی د ویان مرستیال فائق واحدي د چهارشنبه په ورځ بدخشان ته د ښاغلي کرزی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د مورد مشکلاتشان و چګونګي کومک ها و ان کای
د هغوی د ستونزو او د مرستو د څنګوالي او د چا ایا مرستي هغوی ته په وخت رسیدلی او کنه، او د هغوی د نورو ستونزو په اړه له هغوی سره خبري وکړي. ولسم شرکرزی د زیانمن شوی خلکو خبري لنګدې و اوریدي او هغوی ته ایډاډ ورکړ شي د هیواد په داخل او له هیواد نه بهر مرستي برابرې شوی او هغوی ته به وویشل شي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په اباری کلی کې د تیرې جمعې ورځې له غرمې مخکې د یوې خاورینې غونډۍ په خویېدو کې سلګونه کسان او شاوخوا 300 کورونه تر خاورو لاندې شول. د دې پیښې زیانمن شویو ته د افغانستان په دننه او له دې هیواد څخه بهر مرستې راټولې شوې او د ویشلو په حال کې دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی هم د خلکو ته ډاډ ورکړی چې د دې مرستو د ویشلو پروسه به خپله څاري او هغو خلکو ته به سرپناه جوړیږي چې په دې پیښه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي. له ولسمشر کرزی نه مخکې د هغه مرستیالان محمد یونس قانونی او کریم خلیلی هم د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د ناورین له زیانمن شویو سره د غمشریکۍ او د مرستو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی و. دغه راز د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو هم په بدخشان کې د دې پیښې له زیانمن شویو سره لیدلی او هغو ته یې ډاډ ورکړی چې لازمې مرستې به ورسره وشي. د سه شنبه په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په اباری کلی کې له زیانمن شویو سره مرستې سمې نه ویشل کیږي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره او په بدخشان کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په اباری کلی کې مصیبت ځپلو ته د مرستو ویشل په سم او منظم ډول روان دي.
و مورغل چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د ورستۍ پیښې له زیانمن شویو خلکو سره ولیدل او هغوی ته د زیاتو مرستو ډاډ ورکړ. په داسې حال کې چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو للۍ روانه ده، ملګرو ملتونه یوازې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له امله د شاوخوا 90,000 خلکو د زیانمن کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې زیانمن شوو خلکو لومړنۍ اړتیاوې خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د افغانستان په څباندې 14 ولایتونو کې د شدیدو سیلونو له امله څباندې 90,000 کسانو ته مالي تاوانونه رسیدلي دي. په جنیوا کې د دې ادارې ویاند جنس لایر کې نن ازادي راډیو ته وویل چې متاثر شوي خلک ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغو کسانو بشري اړتیاوې د سرپناه، امنیت، خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه دي. موږ په سیمه کې د ملګرو ملتونو مختلف ادارې او انجیوګانې لرو چې د بدخشان د ستر مصیبت په ګډون د دې هیواد په شمالي سیمو کې د طبیعي آفتونو له امله ځپل شویو خلکو ته مرستې کړې دي. د بشری مرستو د هماهنګۍ د دغه ادارې ویاند ویل چې که څه هم ملګری ملتونه په افغانستان کې د مرستو لپاره دفترونه لري او په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو کار کوي، خو دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو ضرورتونو ته رسیدګي وکړي. دوی یوازې د ملاتړ کوونکو رول لري. د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې ویان زیاته کړي چې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له امله متاثره شویو خلکو ته د کومک لپاره کافي مواد شته، خو تخنیکي ستونزې لري او دغه پروسه شایي وخت ونیسي.
In any disaster, and particularly this one,
لار کې وویل په هر بحران کې په ځانګړي ډول په دې حالت کې به خلک مجبور وي چې یو څه انتظار وکړي، ځکه موږ دومره چې اړتیا ده چټک رسیدګي نسو کولی، ځکه دا یو داسې طبیعي آفت دی چې لارې بندې کړي دي او زیات تخریب یې رسولی دی. د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو نړیوال سازمان تر نن ورځې لږ تر لږه 580 ټنه غذایي مواد د شمال په 14 ولایتونو کې متضرر سویو خلکو ته ورویشلی دي. هغه وویل چې په لنډ وخت کې د ګورم له تو د مرستو ټول ادارې د خلکو پر نجات غور کوي او ورسته و د هغوی د بیرته ځای پر ځای کولو پروګرامونه پیل شي. د ملګرو ملتو د چارواکي ویل چې د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتو له لارې د مرستې نړیوال رغ نه دی کړی. هغه وویل افغانستان په دومره بد وضعیت کې هم نه دی چې حکومت یې له نړیوالو څخه د بیړنیو مرستو غږ وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د زابل چارواکي وايي په دغه ولایت کې اته تنه ملي او سیمه ییز پولیس تری تم شوي دي. دغه پولیس له نوبهار ولسوالۍ څخه قلا ته په لارې و چې ورک شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال سچا سقیم په راپور کې.
دغه پولیس پرون له نوبهار ولسوالۍ څخه مرکز قلا ته روان و چې د لارې په اوږدو کې ورک شوي دي او تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. د زابل چارواکي وايي دوی په دې باور دي چې ورک شوي پولیس به له وسلوالو سره په جګړه اوښتي وي او بیا به وروسته ژوندي نیول شوي وي. په ورکو شویو پولیسو کې یو یې ملي پولیس او پاتې اووه تنه یې سیمه ییز پولیس دي. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي د دوی لومړنۍ پلټنې ښیي چې ورک شوي پولیس وړمه شپه د شپې مهال قلا ته پیاده را روان شوي وو، وروسته د سیمې خلکو وسلوال ورباندې خبر کړی دی او بیا تر یوې نښتې وروسته د دغو پولیسو درک نه دی معلوم شوی. دی وایي باوري دی چې دغه پولیس به طالب وسلوال ونیولي وي.
دولسو بجو نه وروسته د خپلو وسلو او مهماتو سره غواړي چې مرکز کلا ته راشي. البته د ځمکې له لارې پیاده دوی تقریبا د حدودو د 15 کیلومتر شاوخوا لاره هم طی کړې ده. دوی منه چې کله په سیمه کې ورځ راخیږي نو د سیمې خلک دوی ګوري، بیا طالبانو ته په سیمه بانډه کې غږ کوي چې دلته یو نفرم لرونکي کسان روان دي، ملګري د طالبانو سره په جګړه کې وځي.
رسولیار وایي دوی ته داسې معلومات هم رسېدلي دي چې ګواکې له وسلوالو سره په جګړه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او پاتې نور یې طالبانو له ځان سره بیولي دي، خو تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي.
و مردل چې زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې اتنه ملي او سیمه ییز پولیس تری تم شوي دي. تر اوسه د پولیسو سرنوشت نه دی معلوم. د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره CIA د افغانستان په جنوب او ختیځ کې هغه سیمه ییز ملیشیا منحلوي چې د تروریزم ضد جګړې لومړۍ کرښه کې ځینې کار اخیست، خو له دې سره داسې اندېښنې هم پیدا شوي چې د دې ملیشو له ړنګېدو وروسته به په دې سیمو کې امنیتي خلاوې رامنځته شي او ښایي طالب او القاعده وسله والې ځای ونیسي. خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ملیشو ځای ونیسي. په دې اړه د ډیلی بیست او ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د ولسمشر حامد کرزي ویاند دیمل فیضی د ډیلی بیست ورځپاڼې ته ویلي CIA یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې د هغو ملیشو سره د قراردادونو ختمول پیل کړي چې د امریکایي ځواکونو لپاره یې کار کوو. د ښاغلي فیضی په وینا د دې ملیشو یو شمېر د افغانستان په مهمو سیمو کې ځای پر ځای وي چې اوس په افغان امنیتي ځواکونه ځای نیسي، خو یو شمېر افغان او امریکایي پوځي قمندانانو د ډیلی بیست ورځپاڼې ته ویلي افغان امنیتي ځواکونه د هغه سیمو د ډکولو وس نه لري چې دې ملیشو په کې له CIA سره همکاري کوله. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د روان کال تر پایه د جګړې د پای ته رسولو تکل لري، د دې ملیشو ړنګېدل به په دې معنا وي چې پر افغان او امریکایي اهدافو د طالبانو بریدونه زیات شي. په راپور کې راغلی د دې ملیشو ړنګېدل به په افغانستان کې د القاعده وړې پاتې شوې برخې ته د لا ډېر تحرک او فعالیت فرصت برابر کړي. په راپور کې د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي په افغانستان کې د هغو ځایي ملیشو چې سیایي ملاتړ کوو ورو او تدریجي ړنګولو د امریکا د کانګرس ځینې غړي هم اندېښمن کړي، ځکه دوی مخکې فکر کاوه چې دا ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به د طالبانو او القاعده خلاف جګړې ته دوام ورکړي. خو ډیلیبست په خپل ریپورت کې وایي د سیایي چارواکو په دې اونۍ کې د امریکا د کانګرس خړو ته وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په کمیدو سره په دې هیواد کې د امریکا استخباراتي حضور هم کمیږي. د ورسپانې په وینا سیایي نه غواړي چې په افغانستان کې د لیبیا د بنغازي تجربه تکرار شي، چیرې چې تونلارو د امریکا پر ډیپلوماټیکو دفترونو برید وکړ او د امریکا سفیر، د نوموړي یو همکار او د سیایي دوه کارکونکي ووژل. د ډیلیبیس رسپانه د یو شمیر وسنوی او پخوانیو امریکایي او افغان چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی وایي سی آی ای له 2001 کال وروسته چې امریکایي سرتیري افغانستان ته ورغلل د یو شمیر افغان نیمه پوځي ډلو روزنه پیل کړي. د افغان ملیشي د تورسانو پر ضد د خپلو ځانګړو عملیاتو له کبله شهرت لري. په دې ځواکونو کې چې وس د منځتلو له خطر سره مخ دي، په کونړ کې د تروریزم ضد ملیشو یو ونیم سوه کسیزه ډله او په خوست کې درې نیم زره سرتیري شامل دي. د ملیشیا په خوست کې په هغه سیمه کې فعالیت کوي چې د ډیورن د کرخې هغه اړه له وزیرستان سره پوله لري. دا سیمه د وسلوالو مهم مرکز بلل کیږي. یو امریکایي پوځي چارواکي ویلي په خوست او کونړ کې د ملیشیا د حقانی د شبکې او القاعده د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره خه او ماهرانه عملیات کوي او تر اوسه د دې دواړو د ړنګولو پلان نشته. ډیلی بیست وایي د سی آی ای لخوا د روزل شو ملیشو یو نهه سوه کسیزه ډله د پکتیکا په شکین ولسوالۍ کې ړنګه شوه. د افغانستان یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ویلي دا کسان پرته له دې چې مخکې له مخکې خبر ورکړل شي د څو میاشتې تنخواه یو دوه ټوپکونه ورکړل شوي او ورته ویل شوي چې تاسو نور رخصت یې. د دې ړنګې شوې ډلې وسلوالو مستقیما طالبانو ته مخه کړې. د ولسمشر کرزي ویاندي مل فیضي ډیلی بیست ورځپاڼې ته ویلي په پکتیکا کې د دې ملیشو د ړنګولو په اړه افغان حکومت ته خبر نه و ورکړل شوی، خو سره له دې هم حکومت هڅه وکړه چې د دې ړنګې شوې ډلې وسلوال د افغانستان په پوځي ادارو کې ځای کړي څو یې له مهارتونو څخه د طالبانو د بریدونو په مخنیوي کې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام لوو بجو پیلېږي او د سهار تر وو بجو دوام کوي. د افغانستان په وخت د سهار لوو بجو د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم د ازادي رادیو خبرونه ته غوږوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې پنځمه غونډه نن جوړه کړه. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د جنوب، جنوب ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو شکایتونه په علني توګه وڅېړل. بل خو د افغانستان د جمهوري ریاست ځینو کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وړاندې شوي اسناد بې اساسه بولي او وایي چې دغه کمیسیون په مناسبه توګه د دوی شکایتونه نه څېړي. تفصیل یې د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو څخه باندې 200 انتخاباتي شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا په علني توګه وڅېړل شول. د دې کمیسیون چارواکو د چهارشمې پر ورځ د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په پنځمه علني غونډه کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو، د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په حضور کې د شکایتونو وڅېړل. د جمهوري ریاست ځینو کاندیدانو یو ځل بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی د دوسیو په نه هواري تورن کړ. د ډاکټر عبدالله استاذ زلگی سجاد او د اشرف غنی احمدزی استاذ محمد ولی میناناک په دی اړه داسې ویل:
شکایت کردیم، نه ابلاغ شما.
دیوی شکایت مو کرد، انتظار مو ویست چه بالاخره نن با را پیدا شی، خو راو نرسید. زمک شکایتونه ورک شول، چه شول؟
شکایت
هغوی هم در زویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او ولایتي دفترونه د شکایتونو په څیرنه کې دوه ګونی چلند کوي. د واستازو د هم ویل کوم سندونه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا وړاندې کیږي موثق نه دي او همدارس هغه تصویرونه چې د سند په توګه وړاندې شوي مخشوشه دي. یو مشخص کاندید ته د رای ورکولو په خاطر د زورواکو لخوا د خلکو اړیستل، د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه د رایو د صندوقونو ډکېدل او د ځینو کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو وهل کېدل له هغو شکایتونو دي چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت شوي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دا کمیسیون په یو ډول د ټولو کاندیدانو شکایتونه څېړي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت په دې اړه وویل
چې
دغه هغه څه چې تاسو وایئ چې موږ شکایتونه کړي درج کړي او نه دي رسېدلي، که چیرې زموږ ولایتي کمیسیونونو اجرات نه وي کړي، رپورټ یې نه وي ورکړی، هغوی د مجازاتو مستحق دي. تاسو هم د خپلو دفاع شوي اسنادو او هم د رسیداتو کاپي موږ ته پرېږدئ چې په دې اړوند موږ له خپلو ولایتي کمیسیونونو پوښتنه وکړو چې آیا دا شکایتونه هلته ثبت شوي که څنګه، او هم دا چک کړو کوم رسیدونه چې تاسو لرئ کوم کارکوونکي درکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو له مخې د علني غونډو د څیړنې نتیجه به راتلونکې اونۍ د انتخاباتو خپلو کمیسیون ته ولیږل شي. څه باندې 2000 انتخاباتي شکایتونه به د یاد کمیسیون په علني غونډو کې وڅیړل شي. تمه ده د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج د رواني څلور میاشتې په 24مه د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون لخوا اعلان شي. صفي الله ستانګزای، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ډېرو افغان محصلینو ته په بهرنیو هیوادونو د زده کړې بورسونه ورکړل. کومو هیوادونو افغان محصلینو ته ډېر بورسونه ورکړي او دغو محصلینو د افغانستان په بیا رغونه کې څه ډول رول لوبولی؟ خالد ملالی بشیر په راپور کې اوري.
له امریکا څخه د فلبرایت بورس اخیستونکی هارون رشید شیرزاد چې اوس د افغانستان د مخدراتو پر ضد د مبارزې وزارت معین دی، وایي چې د افغانستان لپاره د هغه افغان محصلینو تحصیل چې په بهرني هیوادو کې کړی دی ډیر مهم او ګټور دی. دوی د درسونو پوره کولو وروسته کولای سي هغه زده کړې له ځان سره افغانستان ته راوړي او د یو پرمختللي هیواد د کارکوونکو په څیر په افغانستان کې له هغه تجربو او زده کړو څخه کار واخلي.
دلته به موږ سره په دفترونو کې خارجي مشاورینو به کار کول او به د ستراتیژیانې پالیسیانې او برنامې او پروژې جوړول. موږ به نه پوهېدلو چې اصلا دا خلک دغه سندونه څنګه جوړوي. اوس خارجیان موږ ته نه دي او موږ هر څه خپله جوړو. د اول ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې په ځانګړې توګه د نشه توکو پر ضد د مبارزې په وزارت کې اول ځل دی چې د نشه توکو د کنټرول ملي ستراتیژي او ورسره شپږ پالیسیانې خپله جوړې کړې.
د افغانستان د عالی تحصیلاتو وزارت ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان محصلین په درې ډوله بهرني بورسونو کې بهر ته ځي. یو دا چې د بهرني هیوادونو لخوا بورسونه ورکول کیږي، دوهم دا چې د افغانستان دولت له خپلې بودیجې محصلین بهر ته لیږي، او دریم دا چې محصلین په خپله په بهرنیو پوهنتونونو کې داخلې اخلي او اسناد یې د افغانستان د دولت لخوا ارزیابي کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې په بهرني هیوادونو کې د بورسونو لپاره تحصیل کړي وي په افغانستان کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سیستم د پرمختګ او نور خلکو د ظرفیتونو په لوړولو کې ډیره مرسته کولای شي.
خو ډیر څه ثابت کېدلی شي. اول دا چې د زمونږ د ادارو کې کوم ځاړه مامورین چې دي یا کارمندان چې دي دا هغو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره هغو ته ژبه ورزده کوي، هغو ته مسلک ورزده کوي، هغو ته نوی مینجمنت او اداره ورزده کوي. نو بنا ان دا دفترونو د ارتقا د لوړوالي یا ظرفیتونو د لوړوالي په خاطر باندې دوی ډېر مؤثر واقع دي، ځکه چې د بهرنیانو په ژبه هم پوهېږي او د نوي سیستم او د نوي ټکنالوژي سره هم آشنا دي.
د افغانستان د عالی تحصیلاتو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وایي چې له افغانستان سره ګڼ شمیر هیوادونه د لوړو زده کړو په ډګر کې د بورسونو په ډول مرسته کوي.
په دیارلس او یو اتیا کال کې موږ تقریبا 50 بورسونه درلودل. په تېر کال کې ډېر نه 2015 کسان موږ بهرني هیوادونو ته استولي دي. موږ افغان ځوانان په مختلفو هیوادونو کې لکه هندوستان، پاکستان، مالیزیا، قزاقستان، ترکیه، جاپان، عربستان سعودي، مراکش او روسیا.
ځینې داسې څانګې شته چې پکښې کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ماسترۍ د کچې زده کړې نه کیږي. ځینې هیوادونو له افغانستان سره د تعلیم او وړتیا د کچې لوړولو لپاره افغانانو ته بورسونه ورکوي. په ځینې ډېر عالی رتبه بورسونو کې د امریکا فولبرایت او د برتانیې چیونینګ بورسونه شامل دي. ایمل یعقوبی له هغه محصلینو څخه دی چې د امریکا د دولت لخوا اعلان شوی بورس فول برایت لپاره یې غوښتنلیک لیږلې دي. دی وایي چې افغانستان د جنگونو له لاسه په ځینو ساحو کې د سویې له لحاظه شاتې پاتې دي او په بهر کې تحصیل کوونکي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي کولای سي د وړتیا سطح لوړه کړي.
ډېرې نیمګړتیاوې موږ په کلینیکي برخه کې هم لرو. نشتون د ظرفیتو نه دی په افغانستان کې. په افغانستان کې ظرفیت شته خو ظرفیت ښه روزل شوی نه دی. خو که چېرې موږ بهر مملکتو ته لاړ شو دغه تحصیل و تعلیم